وما وراز دا ونی مهمو پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل فانو سارون کو ستړي مشي ز سید شنواره مو په یو بل و م ورسکی د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعات سره هر کله کو دا ونی را سره ګوره چې موګکان هم د انسانانو په چیر اوګده اوګده خیال پلوونه وي د الادین د کیسې حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري د مولا ترخیل د نیول کې دول قزیم هم خبروم کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرنیوه کې هم خبرې لرو مجیب زدنان سره د خلکو د میناناکو نیوکو شیبی هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم خو تر هر څه لومړی د تیرونې مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما ویل پاکستانی صدر اعظم وایي طالبان به یا ټي ټي پی انتخابي یا پاکستان عباس تانگزی تور پورې کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړي
انتهایی غیر معمولی مراحت دي مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په غرونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي
په ګوانډیانو په دمر باندې دی چې کاش کوم رقم زیر اخلاق دی نه وای کړی خو ته مناسب نه و
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن نه مني ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبانو مقرره یې نه مني
تاسو خو ډېر ښکارا غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناس ته او ځان د افغانانو وایي
ما فقط په یک شی پښتو خلاصه می سازم کې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یو کبه هر باندې راشي چې خزان
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړو خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نشوي و به مځپو بل خو اروپا کې هم افغانانو لاجنونه پیل کړي
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باندې
دوی نه پیسې اخیستل کیږي دوی وهل کیږي او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ قرض راکړئ بیرته به یې درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ
اوکې پلیز گیو اس ا کریډیټ
بیا هم ستړي مشي ظاهر انداز ښکاري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلې شوې دي د طالبانو رئیس الوزرا تیره اونۍ چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویره او زیاته یې کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیاردونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوروي
مونږ ډېر زغم وکړ له حوصله م کار واخیسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړو
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچا ته خطر نه پیښیږي خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپل مخه ونیسي هغه هم داراز ویلي د ډیورنډ کرښه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه و او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف و په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو په زړه باد دی چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي خو ته مناسب نه و او دغه خو راځي په هر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګه بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي خو بل خوا د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې پراخه سیاسي سینه ورسره وکاروله خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي د د په وینا په دې تړاو دوی هرو پنځلس ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعالو ترهګرو معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایس آی د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوه چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي.
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروري بې مسؤلیته او ګمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکي دي او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموڑے وائی طالبان اور طبیعب یا ویلی چی خپل مسائل پا کور حل کرے زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پردد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دایش
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی واقع ترسی دلی پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات شول او دغه بریدونو کې 2008 پته نه زیات ولسی وګړي مړ شول. په دغه بریدونو کې 15 افغان وسلوال هم او 15 پته افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښته کې وژل شول.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پختونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقی د څو میاشتې مخکنۍ ناستې جزئیات په ډاګه کړي او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي وو دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري او امیر خان متقی ته یې هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس په رایه واک ته نه یاست رسېدلي هیڅ کله به مسفین اجنډا په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ نه راځي، د افغان ولس په همدردۍ نه راځي، د امریکې او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي. ما هغه لومړی د دې هغه عمرو موږ هغه نه دی منلی، موږ اسامه بن لادن نه دی منلی چې هغه وخت دا ډېر سخت و. تاسو اوس ډېر ښکار غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیرې یوې اونۍ تاویلو مویلو ته په کتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستانه د خپلو هغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څو واره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پرېښودل. خو برعکس له افغانستانه د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کې د دغه هیواد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکارۍ سرخوځولې دی. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی د یوې سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړي او ایران ته د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان به له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غولو کې څومره پرمختګ وکړي. خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اخبار د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقررې حکم چیرې کړی دی. ظاهر اخبار ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانشي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نوی مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار چې اوس ځان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنیو په حضور کې څرګند کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کیږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان،
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا په رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د زاید اغبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اغبر د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
د روان کال په فبروري میاشت کې په خارو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې وې. تاجکستان په هغه وخت کې د طالبانو د حکومت د پلاوي ورتګ تایید او یا هم رد کړی نه و. وقت د طالبانو له بیا راستنېدو رئیسې ګڼ شمېر ګاونډیو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي دي. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی د طالبانو د حکومت استازی نه دي منلي.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اغبر ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون یې تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جان د قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنصلی را ارائه می داند.
او په کوزه او جنوبی پښتونخوا کې لا هم د ملت پالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکې ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملت پالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برق وایي د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه اوباسي، مکان نه اوباسي، دغه کلو هغه له نوټس ورکوي. وایي دومره ورځ ستا نوټس دی، دومره دي که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوه نه یم چې دا د حکومتونو تر حده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی، خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خیږي.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي، ځورول شوي، خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له چې کول پکار دي موږ به یې نشو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا 15 کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب ته ځان شیک کړه.
بای چر څوک زموږ لپاره مظاهرې وکړي، بعد د مظاهرو ما بعد یې پرلتونه ولګوي. موږ راورې استاسي پارټۍ ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا دی نه ده چې په چمن کې یوازې پرلت ولګېدې چمن والا دپاره دی یا موږ د ټولو پښتنو دپاره دی.
تېرو څو ورځو کې د پرلت کوونکو پاکستاني ملیشو ترمنځ اخو ډبه هم رامنځته شوی، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هېڅوک نه دي بریالي شوي. دې پر لته ملت پال سیاستوال هم ورغلي او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو ضد پالیسیو له امله نیوکې کړې دي.
جمالی هم یو وزیر اعظم ارائی وسط کارونه دی واغست پختانه پی خراب کو وہ سیدا پکرائے باندے کاکڑ سے برا وسطے پچیشی باندے خالص پکرائے باندے راغلے پختانه با پی بیزت کی پدا سے بیزت ہے باندے بچو دشمن ہونا باسی خان تک نروی عیسائی تا ہوا ہے چھتا پدا سے بیزت ہے اوزا نربدے ہوگا نم
میرے میں ان پالیسیوں کے حق
ز دغه پریکړو پلګنه دا اوس چې دوی چغي وهي چې غیر قانوني افغانان غیر قانوني افغانان دا ولې په څلوېختو درې څلوېختو دوه څلوېختو بخانه وکړونه کې ولینو چې اوس دا چغي وهي د دې مطلب دا ده چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بیګناه خلکو څخه اخیستل کیږي.
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتی وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سوله ییز دي خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوي دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سوله ییز که د سوله ییز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هده یې پښې واړولې نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي له پاکستان په هر برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو لوټولو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده دا له ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان بیرته خپل ملک ته لېږي. موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لېږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کېږي، دوی وهل کېږي، دوی ټکول کېږي.
ملګري د پاکستان وحشي چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپلې خاورې نه د انساني اصولو خلاف ایستلو ته اړ کوي وایي ملګري.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څام جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجې منظوري له کانګرس غوښتې ده خو د اوکراین ولسمشر تېره اونۍ دوه ځله عجیب و غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکي تېره اونۍ ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیه به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپله اکسپانه یې خپور کړی دی له نړیوالو غوښتي که همداسې له مالي ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي دوی به یې بیرته ادا کړي.
اف یو کانټ گیو اس گان گیو اس سم فاینانشل سپورټ اوکی اوکی پلیز گیو اس ا کریډیټ اینڈ وی ویل گیو یو بیک مان.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایي شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلب صلاحیت او رخصت کړی دی چې یوه قضیه کې یې پرېکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړې وه. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړی. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبري هیئت برخه وي اما له خپلې سترې څوکۍ به برخمن نشي. اوسم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تېره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چرند موضوعات ګرم وو خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شتیا هم وربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سواد ده او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرلپسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیر اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا فرخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسا فرخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه یې هم نیولي دي. موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو ده چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. اردوی چې دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بې معاش عسکر دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خپرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی او د جمهوري نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همداراز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په یوه کې افغان میرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمعی ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله ایکس پاڼه ویډیو خپره کړې ده او یادونه کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بدل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن مکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کموم را خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دی دا محل په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمن الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خپروي وایي دا چې مجیب زدران پرې ډېر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډېر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
یاره مجیبانو مجیب جان زمونږ اتل دی همداسې نورم. زما مقصد هیڅکله کې دا نه ده چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې ته چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه اتل به یې او انشاءالله اتل به پاتې کېږي. نو هېڅ لوبغاړی نه غواړي چې میچ کې ورنشتباوسی دا خو راځي لو به کې یو توپ خطا کېږي یو سخت توپ نیسی نو اله کوم د مجیب رحمان ریا مزای پکویا هغه لیره مباسه چې اگر پاکستان مات کړه هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته. خو اوس د هوګورټس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوی هم د واقعیاتو او ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوی په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویښه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده. خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې ده. هغه سره څراغ نشته خو جادوی قالینې ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولی. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه. اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریاده کړي لیدلي خوبونه په خپله هم په تعبیر بدلولی شي.
I'm not afraid. آزادی ملما.
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو میلممو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د او ملګرو یې په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه آسانه نه موندل کېږي کتابتونونه جوړ کړي او دې لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه عصمت څاروان یم او میلممو طارق وزیر دی. د لومړنۍ زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لومړی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هرې ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لومړنۍ اړتیاو څخه کوو بولو غلطه به نه وي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلي یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا مغلي لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. هم دا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو او تر څنګ دغه لړۍ تر خپله وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې، او بعد لږې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست موساخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کېږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي. او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو خواوشا 150 پورې چې خپله میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بیلابیل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس لمخې مرسته کوي تر څو دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي یا د کوم څه ته قیل چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي. نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاس ته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده. او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا چې دی او څه شی مطالعه کوي او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بیلابیلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره کتابونه به وي؟
د 500 ونیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي. او ورسته کتابتون مسخیلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکړنو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رانیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري او د بقیې د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی او اوس په هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي. نو ځکه اوس ټینګار به په دولتي لیسه کوو، ځکه که موږ ورته ځنګړی ځای نیسو نو دغه مصرف ډیریږي نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ که څه مال دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري حتی که د دوی په ګټه وي ډېر خلک د قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او در سره موافقه وکړي.
نه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی قبول کړی دی ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه ده نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده خلکو خپله ظاهره کړې او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي نو هر یو ممکن دغه لیزینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده نو بعضې دوی غوښتنه کړې بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایست چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقمندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقمندي ډېره ده ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو نو هلته یوه غونډه هم کوو مشاعره هم کېږي نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست ډېرو کسانو مراجعه کړې وه تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم وه ځکه هلته مخکې کتابتون نه و نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو او د ګربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي خوښ دي او مرسته هم کوي ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره ده.
خلک کتابتون ته راځي په کتابتون کې مطالعه کوي او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي؟
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي نو کتاب وړلی شي او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په ارامه مطالعه کړي ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي لغوی به پولیسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي او بیرته د کتاب د سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي؟ ادبي کتابونه نه پېژم سایکالوژي ساينس کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه مثلا هغه سندره هم وري هغه شعر هم لولي نول کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوژي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر وو او بعضې داسې اثار هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري عالي اثار دي. نو دا د سایکالوژۍ او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینهوال ډېر لري او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو
چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو دا ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسې دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي، په خلکو کې د کتاب لوستل د مینه او دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بله له ټولنې سره، او درېیمه یې له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږي په یو څه باندې دغه د جبر ګرفت لاندې ځي او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګه موږ چې کله خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپل معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی باغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده. او تر څنګ یې زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي. هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي، د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بېلابېل کتابونه لولې، نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي. ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي، نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې، ممکن ډېر درته سخت شي، هو به لولې، خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دې دی چې دوی بېلابېلو برخو کتابونه ولولي، خورا وره متعاد شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه. زده کوونکي چې کله کتاب لولي، د مکتب کتاب لولي، هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي، هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي، هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي، یو متن لولي، زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري. د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نه شي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي، بېلابېل نظرونه یې لوستي وي، هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده. ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکی په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښېږي خوند ورنه اخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو په کس وکړو، نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده. کله چې تاسو هغه د خوند لپاره ولولئ، د تفریح لپاره ولولئ. یو خدای چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې ویل ولولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی، نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي، یا له ارواپوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي. یو خو به خوند ترې اخلي، او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، هغه استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بی انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چیرې ته زده کوونکي بی انصافي مطالعه وکړي، نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي، او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي، نو د فیسبوک او مسنجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ یې ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي، مختلف برخو کې کار کوي. نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو، هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ یې هره میاشت چې کومه ناسته لرو، په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي، او ډېر په لیوالتیا راځي.
آزادی رادیو د میلما خبری اوری. زموش میلما مدنی فعال طارق وزیر ده چې په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي، او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
تاسو ناستې لرئ، غونډې جوړوئ، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي. دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتګ پکار دی، مصرف پکار دی، چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي، د موټر کرایه، ډوډۍ، یو بل څه بل څه. دا څه رقم تاسو ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپل راټولېدنه مو چې وي میاشتنی، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري، هغه کې سره راټولېږو. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګ راتګ، ځکه د ولسوالۍ لري دي له ښاره، نو مصرف کېږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پنډ موږ خپل سره راټولوو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی، کتابونه آماده دی، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپموو، او بیا پرې کتابونه نه اخلو، او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پنډ پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوئ؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري د هغوی عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي، نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي، د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دوی کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنی په تکیمو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته در رسوي؟
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري زموش میلمه مدني فعال طارق وزیر د چې په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ، بیلوبیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوئ کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوئ، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږئ. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که سیاسي وي، که په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو، نو له هغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په ښار کې به چې کوم وو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت وه چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ وو، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده یې بلتیا وه چې یعنې چې یوه ورځې هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخېلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو مستقل د خوست له ښار لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځې موټر سپیشل نیسي نو کرایه ډېره راځي، که نه بیا بل کسان ډېر وو، بعضې کسان مو اضافي هم له ښاره بیول، نو دغه خبرې وې. نو یو ملګري نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی و او هغه پیسې چې کومې د ورکړې وې هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعض وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورته شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنې خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه مو هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم د هغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د غوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډیر ستونزمنو، خو ملګرو ورته پرات څه کړي ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وړي او بعضې ډیرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولی.
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
گل بابو خوب میرا راشد Love.